خوشحال ریډیو ته ستړي مشهي د ماخام 15 بجې شوې دي. نن د اتوار ورځ او د 2014 کال د دسمبر 15مه نیټه ده. زه فرخنده اسد مو په دې خبري سات کې هرکلی کوم. په روان یو سات کې مو د پاکستان او افغانستان په تازه او حالاتو خبرو یو شمیر ریپورټونه هم تاسو لپاره لرو. اورېدل یې مه هېروئ. خو لومړی زموږ د همکار اسرار عالم مومن خبرونه وو.
د جمعیت العلماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړ چې د تحریک انصاف مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت په درغلیو یا اداري فساد کې ککړ دی. په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د پښتنو حق ترلاسه کولو لپاره د تحریک انصاف مشر عمران خان جلسه پای ته رسیدلې. او روسیې دفاع وزارت وایي نن د دوی په راپریوتې پوځي الوتکه کې هیڅوک نه دی بچ شوي. او د خبرونو تفصیل. د جماعت العلماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړ چې د تحریک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت په درغلیو یا اداري فساد کې ککړ دی. نن په کوهاټ کې یوې جلسې ته په خپله وینا کې فضل الرحمن وویل چې په خیبر پختونخوا کې د بجلی جوړولو یوې ادارې ټولو کارکوونکو د دې له کبله استعفا ورکړه چې د دوی په وینا په درغلیو کې د ککړ حکومت سره کار کول نه غواړي. نوموړی وایي ټول ادارو ستاسو د درغلیو له کبله کار پرېښود او ویې ویل چې دوی ستاسو په صوبه کې کار نشي کولی. نړیواله سروې هم وایي چې په اداري فساد کې خیبر پختونخوا په لومړي نمبر ده. پاکستان تحریک انصاف ګوند لا هم پر دې اړه څه نه دی ویلي. په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د پښتنو حق ترلاسه کولو لپاره د تحریک انصاف مشر عمران خان جلسه پای ته رسیدلې. نن په سوابی کې جلسې ته په خپلو ویناو کې عمران خان د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او صوبایي اسمبلی سپیکر اسد قیصر پر دې خبره ټینګار وکړ چې په اقتصادي راهداري کې د وړو صوبو ته خپل حقونه ورکړل شي. د خیبر پښتونخوا حکومتي ګوند او تحریک انصاف یو غړي شوکت یوسفزی نن مشاله ډوته وویل که پاکستان چین اقتصادي راهداري کې د پښتنو د حق په اړه اندېښنې جواب نشي نو مظاهره به هم پیل کړي.
موږ به هر حاله پورې کاغه احتجاج راځي کاغه اسلامباد ته تک راځي کې د پارلیمنت هاوس ګراو راځي. موږ به هر حاله پورې ځو او موږ خپل د صوبې حق باخلو.
پښتانه او بلوچ سیاستوال تور لګوي چې پاکستان مرکزی حکومت د دوی لسیمو د تیریدونکو لارې صنعتي زونونه او نورې پرمختیايي پروژې پنجاب ته اړولې. خو د مسلم لیگ نون حکومت دا نه مني وایي چې د منصوبه کې د ټولو صوبو حقونه خوندي دي. د پاکستان کونسل وزیر وایي چې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د مفاهمت یا ډیل په نتیجه کې هیواد ته نه دی راستون شوی. پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د کونو چارو وزیر چودري صالح خان وویل چې زرداری ته د څه قسمه مفاهمت یا ډیل ضرورت نه و. د ده په خبره ځکه چې د نوموړي له هیواده پرتلو یا راتلو څه بندیز نشته. نثار زیاته کړه چې د پیپلز ګوند شریک چیرمین ته د حکومت لخوا څه قسمه ضمانت هم نه دی ورکړل شوی. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر او پخوانی ولسمشر آصف علي زرداری اتلس میاشتې له ملکه بهر پاتې کېدو وروسته د جمعې پر ورځ هیواد ته راستون شو. زرداری ویلي وو که دوی کردار کشي ونه درول شوه نو دوی به د پوځي جنرالانو هغه څه ولس ته ښکاره کړي چې تر اوسه پورې به پرې څوک خبر نه وي. تر دې خبرو وروسته زرداری له پاکستانه بهر لاړ. د پاکستان په ګډون نن په ټوله نړۍ کې عیسایان خپل مذهبي تهوار کریسمس مانځي. په پېښور کې هم د لړکې غونډې شوي. پرون په پېښور کې د عیسایانو د دې خوشحالیو مانځلو په یو غونډه کې د مدني ټولنو ځینو مسلمانانو غړو هم برخه درلوده چې پکې یوې سنا اعجاز مشاله ډوته وویل.
څنګه دې سره د دې په خوشحالۍ کې شریک نشو، د دې په غم کې شریک نشو، نو بیا داسې به څنګه کیږي چې موږ په یو ځای امن سره په دې ماحول کې په دې سوسایټي کې په دې ټولنه کې ژوند وکړو. او امن د پاره زموږ خیال مذهب یا عقیده ضروري نه، بلکې انسان کېدل ضروري دي.
ګډونوالو د سیمې امنیت لپاره دواګانې غوښتې او په دې موخه د سندرو تر څنګ سجدامي هم وړاندې شوې. مشال اډو ته وګستی. افغان ځای چارواکي وایي په لغمان ولایت کې نن د سړک غاړې بمې چاودنې لږ تر لږه دوه ملکیان وژلې دي. د لغمان ولایت د والي ویان د سرحدي ځواک وایي پیښه د میترلام په سیمه کې له یو زیارت سره نږدې شوې. د پیښې ذمورې چا نه ده منلې، خو په افغان امنیتي ځواکونو چارواکو دا قسمه بریدونه اکثره طالبان کوي چې پکې زیاتره ولسي وګړي وژل کیږي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مشن وایي چې د روان کال جنوري میاشتې نه تر د نومبر 1 پورې 8300 و نوی ولسی وګړي په جګړو کې وژل شوی دي. افغان چارواکي وایي په ننګرهار ولایت کې یې په تیرو 12 میاشتو کې د سخت عملیاتو په کولو سره د ایش وسلوال ځپلي او د دوی نیټورک یا شبکې ختمه کړې ده. د ننګرهار والی ویاند توله خوګیاڼي نن مشال ډوتویل چې د ایش وسلوال له قبایلي سیمو هلته ورځي لا هم پاکستان پر دیړه څنګه ویلي. خدا په داسې حال کې ده چې تیره هفته د ننګرهار ولایت چارواکو ویلي وو چې د ایش وسلوالو د ګڼو ملکي وګړو کورونا سوځولي دي. روسیه دفاع وزارت وایي نن د دوی په راپریوتې پوځي الوتکه کې هیڅوک نه دی بچ شوي. په الوتکه کې 92 کسان سپاره وو چې پکې د مشهوره پوځي موسیقۍ بینډ 46 غړي اهم وو. دوی د نوي کال خوشحالۍ منځلو لپاره په یو میوزیک کنسرت کې د ګډون لپاره شام ته روان وو. د الوتکه نن سهار وختي له پورته کېدو لږه شیبه وروسته په تور سمندري کې ډوبه شوه. له دې مخکې د دفاع وزارت وویل د الوتکې ټوټې یې د سوچي ښار له ساحله 1.5 کیلومتر لرې د تور سمندرګي په اوبو کې له 50 تر 70 متره ژورې موندلې. د دغه وزارت په وینا د الوتکې په سپرلیو کې 9 روسي خبریالان هم شامل دي. د روس د ولسمشر دفتر په پورنې خبره شوی خبر پاڼه کې راغلی چې ایران او روس سلا شوی چې په شام کې د بحران ختمول لپاره به شریک کار جاری ساتي. پرون د روس ولسمشر ولادیمیر پوتن د خپل ایراني سیال حسن روحاني سره په ټلیفون خبرې وکړې. دوی په شام کې د حلب ښار نیول پر روانه جګړه کې یو مهمه لاسته راوړنه وبلله. او د جرجا ولسمشر ویلي د بوکو حرام پر وسلوالو ډلې بریالي شوي دي. محمدو بخاري ویلي چې نایجیریایي ځواکونو د بوکو حرام وسلوال په دې هیواد کې د دوی له وروستۍ پوځي اډې هم ایستلي دي. نوموړي ویلي تراګر په تېښته دي او نور د پټېدو ځای نه لري. په تېرو 2 کلونو کې د بوکو حرام سخت دریځ اسلامي ډلې 60,000 کسان وژلي او څه کم 2.5 میلیونه نور یې د خپلو کورونو پرېښودو ته اړ کړي دي. د اوته دې مهال مشال خبرونه
خبرونه مو زموږ د همکار اسرار عالم مومن اوریده. تاسو د مشال ریډیو تازه خبرونه او ریپورټونه زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو .com هم اوریدلی او لوستلی شئ. په روان یو سات کې به واورئ د پاکستان وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د ځینو نورو منصوبو منظوري ورکړې ده. خو د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو او د کاریډور فرنټ مشر وایي حکومت مغربي لاره له پامه غورځولې.
دی پخپله صوبایي وزیر اعلی سه پخپله الپارټیز کانفرنس صوبې ولې راوړی چې هغه کتر ته هغه د جبرتنی ولا ټیک نو دی دی ټیک په هر محاس کې دا جنگ کوي.
په فورم کې حکومت جګړه ځپلو سره د مرستو لپاره یو اثر ویل کړی ده. بلخوا ځینې ځایي اوسیدونکي بیا وایي
خپل رشتہ داری په بنیاد باندې یا چوک سټیک ہولڈر ویل ته مطلب سواسوی مغوتا کار کوي. حالانکه غریب سړی به بالکل پاتې وي غو ته هیڅ توجه نه ور کوي.
او د ټوله نړۍ غونډې نن په پیښور کې هم عیسویان کریسمس لمانځي. د مشال سره اوسئ. تاسو مشال رادیو ته غوښتونکو په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د پښتنو حق تر لاسه کولو لپاره د تحریک انصاف مشر عمران خان جلسه نن پای ته رسیدلې. په سوابۍ کې جلسې ته په خپلو ویناو کې عمران خان د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک او د صوبایي اسمبلی سپیکر اسد کیسر په دې ټینګار وکړ چې په اقتصادي راهداري کې د وړو صوبو ته خپل حقونه ورکړل شي. دا وخت موږ سره د سیمینار د مشال رادیو همکار زلان یوسف زید ټلیفون پلی کرے. تاسو ته ستړي مشي وایم او زلان د دغه جلسې په اړه تفصیل را سره شریک کړئ.
ډیر مننه جی. څنګه تاسو وی دا جلسه د ثوابه په زیاده کې لیکوا او د ډیر ګڼ شمیر کې جلسې ته خلک راغلي او د زرګونو په شمیر کې خلک د سی پیک په اړه باندې پکې زیاتره خبرې وشو. په دې جلسه کې وزیر اعلی پرویز خټک چې کومه په وفاقي حکومت باندې ډیر ټکونه وکړل هغه وی چې نواز شریف ټول ګوندیز غونډه کې د نور وړو صوبو سره وعده کړې و چې تاسو ته خپل حق ملاويږي. خو نواز شریف په تاریخ خپل ژمنه باندې وستینګ نه دی ولاړ. دا غیر وروسته بیا عمران خان هم په سی پیک کې د خیبر پختونخوا په حق خبرې وکړي. ډیر ټینګ او کلک خبرې و نه کړل. خدای وی چې دا منسوبه کوم ده د پاکستان د مستقبل بدلون کې منسوبه ده پدې کې پکار دي چې ټول صوبو ته برابر حق ورکړي شي. او خیبر پښتونخوا ته هم چې کوم مغربي لار د مخکې نه ټاکلې شي وچر په خیبر پښتونخوا باندې بتیریږي هغه لار دې د ځان تیر کړی شي. سپیکر اسد پیسر د صوبایي سملې چې هغه هم خبرې وکړي هغه دا وویل چې مونږ چې په هر قیمت وي د وفاقي حکومت نه به په سیپیک کې د خیبر پښتونخوا لپاره خپله برخه خپل حق په غواړو او کچرې وفاقي حکومت دا حق نه ورکوي نو د صوبې اولس په دې کوم نه بیا لارو سړکونو تر اوباسو احتجاجونه به کوو د مرکز نه به دا حق په زور اخلو. جی
کورم ودان اوریدونکو دا او د مشال رادیو همکار زلان یوسفزی چې تاسو ته نن د ثوابی په زیده سیمه کې د پاکستان د تحریک انصاف ګوند د جلسې په اړه تفصیل درکولو.
د مشال رادیو
د ګلدورځي
اونیس پروګرامونه
ستونزې او سرکار
په پاوکم یو لاسو بجو
د مشال مرکه
په یوونی ما بجا
مشالونه
په دوانی مو بجو
د سولې پلور
په پاوکم دریو بجو
سندره جادوګری
په درنی مو بجو
روختیا او درملنه
په تمنه ته د پاسا سلورو بجو.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو د پاکستان وفاقي حکومت د چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د زینو نورو منصوبو منځوري ورکړې ده خو د خیبر پښتونخوا سیاسي ګوندونه او دغه منصوبې په اړه د کوریډور فرنٹ په نوم تنظیم وايي وفاقي حکومت مغربي لارې ته پورا اهمیت او فنډ نه ورکوي. دا چې کچېرې وفاقي حکومت د صوبې د سیاسي ګوندونو او د کوریډور فرنٹ تحفظات لري نه کړي نو دوی به څنګه خپل احتجاج پر مخ بوزي تفصیلی په دې رپورت کې. د پاکستان د منصوبه بندۍ او پرمختګ وفاقي وزیر احسان اقبال د چین پاکستان د اقتصادي راهداري په اړه د سنټرل ډیولپمنټ ورکینګ پارټي په یو غونډه کې د 1,300,000,000,000 په لګښت سړکونو جوړولو د بیرابیلو منصوبو منځوري ورکړې ده خو په خیبر پښتونخوا کې دغه منصوبې په اړه د کوریډور فرنٹ په نوم د تنظیم مشر سیدالله محسود بیا وايي وفاقي حکومت دغه منصوبې شریکې لارې او سړکونه هم په مغربي لاره کې اچوي. دا چې د گوادر کاشغر د منصوبې په اړه کچېرې وفاقي حکومت د خیبر پښتونخوا او فاټا ولستاندېخنو جواب ورنکړي نو دوی به څنګه خپل احتجاج پر مخ بوزي په جواب کې سیدالله محسود وايي
دا بس څنګه موږ پریږدو او موږ شبایي حکومت ته دا ویلي دي چې ګوره د نواز شریف ته وایي چې ته آل پارټیز کانفرنس وغواړه دلته په صوبه کې جماعت اسلامي آل پارټیز کانفرنس راغوښتلی وو پاکه مشترکه موږ په یو لای عمل باندې متفق شولو دې هغه ولې مخکې نه مخې ته کوي دې په خپل صوبایي
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونو او صوبایي حکومت دا اندېښنه لري چې وفاقي حکومت د پاکچین اقتصادي راهداري منصوبې د مغربي لارې په اړه د دوی تحفظاتو او اندېښنو ته پوره جواب نه ورکوي. د عوامي نېشنل ګوند د صوبایي اسمبلی غړي سردار حسین بابکوای باید د صوبې وزیر اعلی پر دغه مسله پخپلا د ټولو سیاسي ګوندونو یو غونډه راوبلی او زیاتوي
موږ باغابتا باقاعده د احتجاج اعلان هم کړو دغه آغاز موږ د صوبای نه وکړو بیا چون کې د هندستان او د پاکستان د حالات داسې رالو په بارډر باندې د کریټیکل سچويشن نو کوي د سنجال ولی خان صاحب هغه احتجاج چې باغابتا موږ شروع کړو باقاعده هغه کې بیا لږه دما په دې وجه رااله چې دغه حالات په جاو همي سر پاتې نن په دې ځای ولاړل چې مغربي روټ د زمونږ حق ته او چون کې زمونږ صوبه چې دا بیا ټول پښتون بیلټ کې دې دردای په وجه باندې ډیر لوی تباشر دی په عوامي نیکل پارٹی به د مغربي ریوت یقین کول د پاره ان شاء الله ټول مهذب لارې احتجاجونه چې دغه استعمال دي
د نوړان دی نواز شریف په دې اړه د ټولو سیاسي ګوندونو د پارلماني غړو سره هم لیدلی چې دا شان د ټولو صوبو تحفظات ته جواب ورکړي. بلخوا د خیبر پښتونخوا وزیر اعلی پرویز خټک یو ځل بیا وزیر اعظم نواز شریف ته ویلي چې په دې اړه د یو بل ټول ګوندي زغونډه هم وکړي. د تحریک انصاف ګوند د خیبر پښتونخوا د صوبای اسمبلی غړی شوکت یوسف زیوای دوی خپل اندېښنې له وفاقي حکومت سره شریکوي.
اوس منصوبه دا چې دی په زبانی کلامي خمون کدا وایي تاسو دا منصوبه دي کښتا او دا به جوړیږي لیکن چې ورته وایي چې ډاکومنټس خو هغه اګریمنت چې کوم کدا سی پیک کې صدا مغربي لوټ دا هغه تدینه خي دا یو شکوک شو باندې ځکه د زموږ حکومت نو موږ دا نه غواړو چې را سبا بل سوکراشي او دا په سی پیک کې د دې اړو صحیح نه دي صوبې به خلک مونږ ته خبرې کوي چې دا پتنې پس خرڅو مونږ به هر هغه پورې هغه احتجاج راځي که هغه اسلام آباد ته تک راځي که د پارلیمنت هاوس ګیراو راځي مونږ به هر هغه پورې ځو او مونږ خپل د صوبې حق به اخلو.
د خیبر پختونخوا سیاسي ګوندونه داسې نظر لري چې وفاقي حکومت د گوادر کاشغر منصوبې د مغربي لارې ته پوره پیسې او اهمیت نه ورکوي، خو وفاقي حکومت بیا دغه ناسم ګرځوي او وایي ټولو صوبو ته به جایز حق ورکوي. بلخوا چین هم په وفاقي حکومت غږ کړی چې د دغه منصوبې د کامیابولو لپاره دې ټول سیاسي ګوندونه یو ځای کړي.
دا مشال ریډیو ده.
د داخله چارو وفاقي وزیر چودري نثار علي خان ویلي چې د پیپلز ګوند شریک چیرمن آصف علي زرداري د سکسما مفاهمت یا ډیل په نتیجه کې وطن ته نه دی ستون شوی او نه ورته د حکومت لخوا ضمانت ورکړل شوی دی. د نوموړي وینا وه چې دوی باید په سازشي نظریو کې پرې انوزي او زیاته کړې ده چې حکومت هیڅ چا سره سکسما ډیل نه دی کړی او نه چاته دغه یقین دهاني ورکړي. په دې اړه نور تفصیل د اسلام آباد نه احمد الله راکوي.
د خالی پورز اسلام آباد کې خبریالانو ته چودري نثار علي خان وویل چې آصف علي زرداري ته د پاکستان راتللو لپاره د څه قسمه ډیل ضرورت نشته، ځکه چې نه خو یې نوم په ای سی ایل کې دی او نه پرې څه قسمه بندیز شته. چودري نثار علي خان زیاته کړه چې د رینجرو د چاپو آصف علي زرداري راتګ سره هیڅ تعلق نشته. د چاپو نه متعلق د رینجرو بیان مخې ته راغلی دی او د آصف علي زرداري پر ضد نه خو څه اف آی آر شته او نه په یوه مقدمه کې مطلوب دی. د ذکر دا چې د پاکستان پیپل ګوند شریک مشر او اخوانی صدر آصف علي زرداري د تیر کال په جون میاشت کې په اسلام آباد کې د پیپلز ګوند ایوي غونډې ته ویلي وو که د دوی کردار کشي اونه درولې شوه نو دوی به د فوزي جرنیلانو هغه څه اولس ته ښکاره کړي چې تر اوسه پرې څوک خبرې نه کوي. د دې بیان وروستو آصف علي زرداري له پاکستانه بهر لاړو او اتلس میاشتې وروستو د جمعې په ورځ هیواد ته راستون شو. خو د رپورټونو تر مخه د جمعې په ورځ د رینجر ځواکونو لخوا د زرداري راتګ نه مخکې د هغه یو نږدې ملګري په کاروبار چاپې وهل شوي دي. په لاهور کې د سیاسي چارو کارپوه پروفیسر حسن عسکری وایي چې داسې څه ثبوتونه نشته چې وویلې شي چې آصف علي زرداري د راتلو لپاره د حکومت یا فوج سره څه ډیل کړی وي.
پاکستان مسلم لیگ نن د نوموړي د راتګ مخالفت ځکه هم نه کوي چې په کال 2014 کې چې کله تحریک انصاف د مسلم لیگ نن حکومت لپاره مشکلات را پیدا کړل نو پاکستان پیپلز پارټي د نواز شریف سره ولاړ وو. دا صحیح ده چې بلاول په روان کال کې د حکومت پر ضد سخت تقریرونه وکړل، خو مسلم لیگ نن غنی چې زرداری صاحب له وجې دواړه ګوندونو ترمنځ حالات بیا ښه کېدای شي. او تر څو چې د پوز خبره ده چې نوموړی یې پر ضد تیر کال سخت بیان ورکړی وو نو زه ګڼم چې هغه وخت هم څه مسله نه وه او زرداری صاحب په خپل د ملک نه بهر لاړو. اوس چونکې پوزي مشروالي بدل شوې نو هغوی غنی چې حالات لکه د مخکې په شان نه دي نو ځکه واپس راغی.
د یادونې ده چې د پیپلز ګوند مشر بلاول بوټو زرداری ویلي دي که وفاقي حکومت تی ویشتم دسمبر پورې څلور غوښتنې چې پکې قومي سلامتۍ نه متعلق پارلماني کمیټې جوړول، پاناما اسنادو رڼې پلټنې کول، چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژې په حق لا ټولګوندیزه غونډه را بلل او خارجه وزیر ټاکنه شامل دي او نه منلې شوې نو تحریک به پیلوي. احمد الله، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو، د پاکستان او هند ترمنځ د اوبو په مسله باندې شوې سنتاس لوسنامه پاکستان د نړیوال بانک سره رابطه کړې ده او غوښتنه یې ترې کړې ده چې د دې مسلې په حل کې خپل د منځګړتیا کردار ولوبوي. سنتاس لوسنامه څه ده او د دې به د پاکستان او هندوستان په تعلقاتو اثرات پریوزي؟ په اړه یې د اسلام آباد سراج ظهیر تفصیل بیانوي.
اسلام آباد کې د خزانه وزارت لخوا جاری شوی خبر پاڼه کې ویل شوی چې د خالی پورس د خزانه وفاقي وزیر اساق ډار د نړیوال بانک صدر جیم یونګ کم ته لیګلی خط کې غوښتنه کړې چې د اوبو د معاهده سنتاس لړکی هندوستان د خپل لوزونو سرغړونه کوي، باید چې نړیوال بانک د دې مسلې په حل کې خپل کردار ولوبوي. سمده وړاندې د هندوستان لخوا غیر جانبداره ماهر د ټاکنې درخواست شوی وو. همدغه رنګ پاکستان هم د عالمی سالس عدالت نه د چیرمن غوښتنه کړې وه. وا کومه فیصله چې نړیوال عدالت وسنده ولا پدی باندې د پاکستان دریز دی چې د چیرمن نن ټاکلو په وجه به پاکستان د خپل اندېښنو لري کولو لپاره د ټاکل شوی فورم پوری رسائی نشي کولای. سینتاس لوزنامه صدا او د دې د پاکستان او هندوستان په تعلقاتو سره قرضی دیشی مشال ریډیو چې په پیښور په هنتون کې د مطالعه پاکستان د سنگ مشر ډاکټر فخر الاسلام نو پختل نو هغه وی
معاهده چې دا په کال 1985 کې هم ورلد بینک کړي ول دوه ملکونو ترمنځ نو نن کاږي کې څه مسله راځي په صحیح توګه هغه ورلد بینک ته رجوع کړي دا یو خدا خبره دویمه دا خبره ده چې هندوستان د دې سندونو چې کوم پاکستان تر تر بای کی د دې بر اثر ته دی بر طرف ته نو هغه لازمان چې کړه بیا سم منصوبه جوړي دا هغه اثرات په هغه ملک باندې راغورځي کوم چې لاندې طرف ته نو پاکستان چون کې لاندې طرف ته دی نو همیشه د هندوستان د خلاف ورزو پوجه هغه ته نقصان رسیدلی دی.
د پاکستان او هندوستان د تعلقاتو په اړه نوموړي مشال ریډیو ته زیاته کړه
ما ته دې خبره اندازه چې نن سبا هغه وخت راغلی دی چې د سینتاس منصوبه په وجه باندې د دواړو ملکونو ترمنځ ډېر لوی اړې غړې مخ ته راتلو امکان دی. د دې مسلې مستقل حل د ورلد بینک سره نه دی، مستقل حل دا دی چې دواړو ملکونو یو ځل بیا په دې معاهده نظر ثانی وکړي او په داسې طریقې فاینلایز کړي چې هغه نه دواړو ملکونو ته فایده او نقصان یو تم نه وي.
په کال 1985 کې د پاکستان او هندوستان ترمنځ سینتاس لوزنامه شوې وه چې تر لاندې هندوستان ته درې سندونه میلاو شوي وو چې پکې بیاس، ستلج او راوی شامل وو. دغه رنګ پاکستان ته هم درې مغربي سندونه جیلم، چناب او دریائی سن ورکړی شوی وو. سیراج زهیر، مشال ریډیو، اسلام آباد.
اوریدونکو زو کورمتا چیرته چې حکومت د جګړه ځپلو سره د مرستو تر ویشلو مخکې یو سروې پیل کړی ده. ځایي خلک پرې نیوکې کوي او وایي چې یوازې د هغه چا نمونه په دې سروې کې شاملېږي چې پولیټیکل انتظامیه کې سناسه پیژندګلو لري، خو چارواکي وایي داسې نه ده او په کار ده چې خلک د فارمونو ډکولو په وخت ټول اسناد ځان سره ولري. په اړه یې تفصیل د طارق اورگزینا ورو.
پوکورما کې د مسوزو ځای خلکو د نړیدلې کور په سر د سیمې متاثرینو سره د مرستې لپاره پر پیلیدونکي سروې نیوکې کړې او وایي چې دا سروې په حقیقي صحیح او په شفافه بڼه نه ترسره کیږي. د میرباغ سیمې فضل جان مشال رډیو ته وایي په سیمه کې د سروې چې کم ټیمان مقرر شوي دي هغوی په سفارشونو کار کوي او د هغو کسانو کورونه په سروې کې نه شاملوي کوم چې غریب او بېوسه دي، نو پکار دی چې څوک هم د پامه ونه ویستل شي.
خپل رشتہ داری په بنیاد باندې یا څوک سټیک هولډر وي هلته مطلب تا کار کوي، حالانکه غریب سړی به بالکل پوتی وي غو ته هیڅ توجه نه ور کوي.
دا سروي چې په منځني کورما کې د پولیټیکل انتظام له خوا روانه ده د هغو کسانو لپاره ده چې وسلوالو سره جنگونو او پوځي عملیاتو په وخت کورونه نقصان شوي دي. د درغه سیمې سید الله مشال لډیو ته وایي ډېر خلک داسې دي چې کورونه ړنګ شوي دي خو په سروي کې نمونه نه دي اچول شوي.
مدخل تقریبا تعداد زته تاسو وایم ډېر زیات ډېر په لکو غو ده تعداد دې ودی کې بش نختی کوي.
واضح دی چې ستنه شوي کډوالو ته حکومت به په مکمله توګه ړنګ شوي کورونو لپاره 3,00,000 او د لږ نقصان لپاره 1,08,000 روپۍ ورکوي. ځایي کس عبدالله ګل مشال لوډیو ته وایي که حکومتي چارواکي غواړي چې څوک هم له خپل حق محرومه پاتې نشي نو سروې دې بیا وکړي او د هغې لپاره غیر جنبدار کسان دې واخیستل شي.
هغه کس به سروې کې خسته چې هغه د ای پی او یا د دفتر ته زیات رسي د ایمنداری والا او دغه والا د کور والا کسون ډیر کام دی ورکه نو په کور دې ټول خلک فیسیلیټیټ شي ټول ته یو کې سمته نظر وکړای شي.
د منځنی کور مې مرسیال پټیکل جن عرفان علی مشال لډیو ته ویل کده چا کور لنګ دی او په سروې کې نوم نه دی شامل کړای شوی د هغې نورې وجه کې دی شي خدا خبره چې دغه سروې په شفافه او صحیح توګه نه کیږي منلو ته تیار نه دی.
مکان یا اونر چې کوم دی په موخه موجود نه وي نو هغه ته ټیم مدریدې نشي او وي مخکې لاړ شي بل کورو کې وي مخکې لاړ شي بل کې بل بیا په سبا دي بیا بل ورځ نو په دې کې اکثر داسې چې کور لنګي نو دلته کې نه دي اکثر په کوهاټ کې ټل کې یا په پېښور کې چېرته ډېری نو هغه کله کله دې خورا چکر کېږي نو هغه پرېزنس چونکې بینګ ان ایس او پیس چې کوم دي هغه پرېزنس وي هغه پکچر هغه سره پکچر ایستل او دغه
واضح دی چې په منځنی کورما کې زیاتره برخې له وسلوالو پاکې کړی شوي دي او هلته کې حکومت واک بحال شوی دی او اوس ورته بی کوره شوي خلک هم ورستنه شوي دي. طارق اورگزی، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو. دی ډیپلومټ مجله لیکي چې پاکستان کې د ټولو سیاسي ګوندونو حکومتي او پوځي مشرتابه په خوخه د ترهګرۍ له منځه وړلو نېشنل اکشن پلان یا قومي تګلاره جوړ کړل شوه، خو د دوو کلونو تیرېدو باوجود هم په پاکستان کې ترهګرۍ شتون لري. مجلې د دې پلان په ځینو نکاتو نیوکې کړې دي. تفصیل یې د اسرار عالم مومن ناورو
په لیکنه کې راغلی. د خامی تګلارې له مخې د مرګ سزا عملي کولو څخه بندیز لرې کړل شو چې دا رنګ ترهګرو ته پانسیانې ورکړل شي، او په تېرو دوو کلونو کې سلګونه کسان په دار وځړول شول. خو د یو رپورټ له مخې په دار ځړول شوو کسانو کې 98% هغه دي چې په ترهګرۍ کې له سره ککړ نه وو. د نېشنل اکشن پلان له مخې پوځي عدالتونه جوړ شول چې د ترهګرو پر ضد زر تر زره فیصلې ترسره شي. د عدالتونو په تیرو دوو کلونو کې شاوخوا 115 کیسونه فیصله کړي، خو یوازې سند صوبا چې د پاکستان د آبادۍ 15% جوړوي، د دې په ترهګرۍ ضد عدالتونو کې 3,360 کیسونه ناحل پراته دي. نو پوځي عدالتونه د دې مسلې اوږدمهاله آئینی او قانوني حل نه دی. د ترګرۍ مخنیوي قومي تګلارې یوه نقطه دا وه چې د سختدریزه ډلو د رابطو نظام او مالي سرچینې به له منځه وړل کېږي، خو که وکتل شي نو د تربندیز لاندې ډلو مشران جلسې جلوسونه کوي او په رسنیو کې ورته ځای هم ورکړل کېږي. په دې وروستیو کې مسرور نواز جنگوي چې د ترګرۍ مخنیوي ادارو تر څارنې لاندې دی په زمینی انتخاباتو کې بریا ترلاسه کړې. تر دې هم خطرناک راپورونه دادي چې د کورونا چارو وزیر چودري صالح خان د تربندیز لاندې ډلو له مشرانو سره ملاقاتونه کړي. مجللی کی چې په قومي اکشن پلان کې دا خبره هم شامل وه چې د ترګرۍ مخنیوي څانګه نیکټا به مضبوطوي او د ترګرۍ د مخنیوي ځواک به جوړول شي، خو لکه نه چې د ترګرۍ مخنیوي قومي تګلار اعلان شوی، تر اوسه د نیکټا یو غونډه هم نه درابلل شوی. همداراز فنډونه یې لزند سره مخ دي. که څه هم د یادې خامی تګلارې وروسته په قبایلي سیمو او کراچۍ کې د مشکوکو وسلوالو پر ضد عملیات ترسره شول، او د چارواکو اداوې هم تر دې حده سمې دي چې د نورو وختونو پرتله اوس امنیت ډېر ښه شوی، خو د لیکوال په خبره دا د مسلې عارضي حل دی. ډیپلومټ مجللی کې د ترهګرۍ مستقل حل لپاره باید ولسي قانون نافذ کوونکې ادارې له خرابو خلکو پاکې، پیاوړې او د انصاف نظام منظم کړل شي. په لیکنه کې راغلی په پاکستان کې اوس هم وسلوالې ډلې فعال دي. د روان کال په جنوري کې په باچا خان پوهنتون برید کې، شل مارچ کې د چارسدې په یو ځایي عدالت حمله کې 14، همدغه میاشت په لاهور کې د ماشومانو په یو پارک کې ځانمرګي برید 2، او په اګست میاشت کې د کوټې په وکیلانو ځانمرګي برید کې 2 کسان وژل شول.
اوس هم راځو یوې بلې موضوع ته. نن په ټوله نړۍ کې عیسایان کرسمس المانځي. دې لړکې په پاکستان کې هم عیسویانو له پرون نه د غونډو لړۍ پیل کړې ده. په دې غونډه کې د عیسویانو تر څنګ ځینې مسلمانان هم برخه لري. په دغه وخت ډرامې، سندرې او خاکې هم وړاندې شوي، او د امن لپاره دعاګانې غوښتل شوي دي. په پېښور کې د داسې یوې غونډې تفصیل غلام غوث راکوي چې د کرسمس په خوشحالۍ او پیلېږي.
د پېښور د ترناپارم د عیسایانو په کالونۍ کې د کرسمس مراسم اول منزلې شو، او د سنټا کلاس د مکورې لاندې ماشومانو ته د لوبو سامانونه هم ډالۍ کړل شو. په ټوله نړۍ کې عیسایان د حضرت عیسی علیه السلام د زیږیدلو په خوشحالۍ کې کرسمس لمانځي. د کرسمس په اړه دا دستوره د شرکتګا او نورو مدني ټولنو په مرسته ترسره شوه. په دغه مهال مدني فعالی سنایجاز مشال ریډیو ته وویل،
موږ د سر ددی په خوشحالۍ کې شریک نشو، ددی په غم کې شریک نشو، نو بیا داسې به څنګه کیږي چې موږ په یوځای امن سره په دې ماحول کې، په دې سوسایټي کې، په دې ټولنه کې ژوند وکړو. او امن د پاره زموږ خیال مذهب یا عقیده ضروري نه، بلکې انسان کېدل ضروري دي. دا انسانان دي، او په حیثیت انسان دیم حق جوړیږي چې موږ د دې سره د دې په خوشحالو کې، د دې په غمونو کې شراکت وکړو.
د ترناپارم د عیسایانو په کالونۍ کې د کرسمس په مناسبت د حضرت عیسی علیه السلام د زیږون په اړه خاکي او ډرامې هم نندارې ته وړاندې کړل شوې. په دغه مهال د عیسایي ماشومانو او میرمنو لخوا د خوشحالۍ سندرې هم وویل شوې.
زمانہ ہمارا روبیکا دے روبیکا شمون اور دا کرسمس چ دے کدا من پیغمبر حضرت عیسی علیہ السلام چ دے ولادت ورځ دے داغا خوشحالی کے من کرسمس مناو کو اور آنا علاوہ چ دے اشپے چ دے کوئی روزی پروگرام کے گی برتھ ڈے مناو کو کیک کٹ کو حضرت عیسی علیہ السلام ولادت مبارک کے
دا دستور پپائی کی دا مدنی ٹولن الخوا دا کرسمس دا سندرو او ڈرامو اڑاندی کون کتا سندونا او انعامونا هم ورکړل شو. ولام غوس مشال ریډیو پیښور.
اوریدونکو د ماخام 5:30 بجې شوې دي. لاند خبرونه د اسرار عالم مومن ناورو.
نن په کوهاټ کې وجلسې ته په خپله وینا کې د جمعیت العلماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمن تور پورې کړ چې د ترک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت په درغلیو یا اداري فساد کې ککړ دی. په پاکستان ترک انصاف ګوند لا هم په زیړه څه نه دی ویلي. په چین پاکستان صدر اداره کې د پښتنو حق ترلاسه کولو لپاره د ترک انصاف مشر عمران خان جلسه پای ته رسیدلې. نن په صوابۍ کې جلسې ته په خپلو ویناو کې عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی پروس پټک او صوبای اسمبلی سپیکر اسد قیصر پر دې خبر ټینګار وکړ چې په اقتصادي راهداري کې د وړو صوبو ته خپل حقونه ورکړل شي. پښتانه او بلوچ سیاستوال تور لګوي چې پاکستان مرکزی حکومت د دوی له سیمو د تیرېدونکې لارې صنعتي زونونه پنجاب ته اړولي خو د مسلم لیگ نون حکومت دا نه مني. پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان کولو چارو وزیر وای ویلي چې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف زرداری د مفاهمت یا ډیل په نتیجه کې هوا ته نه دی راستون شوی. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف زرداری تل لس میاشتې له ملکه بهر پاتې کېدو وروسته د جمعې په ورځ هوا ته راستون شو. د پاکستان په ګډون نن په ټوله نړۍ کې عیسایان خپل مذهبي تہوار کرسمس منځي. په پیښور کې هم د لړکې غونډې شوې چې پکې د مدني ټولنو ځینو مسلمانانو غړو هم برخه درلوده. افغان ځایي چارواکي وایي په لغمان ولایت کې نن د سړک غاړې بمی چاودنې لږ تر لږه دوه ملکیان وژلي او د روسیې دفاع وزارت وایي نن د دوی په راپریوتې پوځي الوتکه کې هیڅوک نه دي بچ شوي. په الوتکه کې دوه نوي کسان سپاره وو چې پکې د مشهوره پوځي موسیقۍ بینډ څلور شپېته غړي هم وو. دوی د نوي کال خوشحالۍ مانځلو په یو میوزیک کنسرت کې د ګډون لپاره شام ته روان وو. دغه الوتکه نن سهار وختي له پورته کېدو لږه شېبه وروسته په تور سمندر کې راپریوته.
او اوس هم راځو د پاکستاني او رسپانو اداريو ته چې مهمه برخه د اسلام آباد نه سراج ظهیر بیانوي.
نن جنگ رسپانه خپل ادارې د پاکستان پیپلز پارټي د شریک چیرمین آصف علي زرداری پاکستان ته پراتګ لیکلي. اوی نو موړي چې پاکستان ته د راسي دورستو کومې خبرې کړي هغه د ملک او د منطقې د صورتحال لپاره ډیر د اهمیت وړ دي. ادارې وایي که څه هم آصف علي زرداری په دې موقع یو شمېر خبرې وکړي او په موجوده حکومت کې ځینې ټکونه هم وکړل خو کله چې نوموړی راورسېد په دغه موقع هم د هغه د ملګري د رینجرو لخوا د نیولو خبرونه را روان وو او له دې وړاندې د د ځینې ملګری نیول شوي. آصف علي زرداری د خپلو نږدې ملګرو پر ضد د روانو پلټنو او د عدالتي کاروایانو بیخي ذکر ونه کړو. ادارې وړاندې لیکي د دې هر څه دا ښکاري چې د پاکستان سیاست اوس بلوغت ته رسیدونکی دی چې پکې د جمهوري قوتونو د احتساب عمل جمهوریت ته وده ورکول دي. نو د سیاستوالو دا بالغ نظری یقینا چې د دې ملک د مستقبل لپاره یو ښه خبره ده. اوس به په دې ملک کې جمهوریت او احتساب دواړه یو ځای سره روان وي او همدا عمل به د ملک په مخترقی بوزي. بل پلو د پیښور نه خبرېدونکي مشرق رسپانه خپل ادارې کې وایي جیولوجیکل سیسمیک سروې انکشاف کړی چې د قبیلی سیمو په مختلفو علاقو کې شل ټریلیون مربع فټ پورې د قدرتي ګیز ذخیرو ترلاسه کولو توقع ده. ادارې وړاندې لیکي تر څو پورې چې قبیلی سیمو کې د قدرتي وسیلو تعلق ته دا له چا هم پټ نه دي چې دې علاقو ته الله تعالی ډېر زیات وسایل ورکړي خو تر اوسه پورې دا په کار نه دی راوسته شوی. د ادارې په وینا اوس چې په دې سروې کې کوم خبره شوې ده د دې ګیس په وجبه په دې ملک کې د ګیس په بحران باندې قابو وموندل شي او د دې سره سره چې څنګه په کوهاټ او ګورګورې کې د پېټرولیم نښې هم څرګندې شوې دي نو په کار ده چې دغه اړخ ته توجه ورکړل شي او دا هم یاد ساتل په کار دي چې په دغه سیمو کې په کومو کې چې ګیس ظاهري موجود دي د هغه ځای خلک اوس هم په روزګار پسې نورو علاقو ته ځي. نو باید چې حکومت د دې علاقو خلکو ته روزګار هم ورکړي او په فاټه کې تزرا په دغه زهرو را پیدا کولو باندې کار پیل کړی چې د هغه زیخ ولست ته هم د دې خواګات تر لاسه شي.
د سیمه حالات او د نړۍ مطبوعات. ټایمز اف انډیا ورځپاڼې د یو لوړ پوړي پاکستانی فوجي د یو وروستي بیان په ترڅ کې په چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د هند شمولیت موضوع ته کتنه کړې ده. چین ویلي که هند په پروژه کې شاملېدل غواړي نو ورته تیار دي. بلخوا ډیپلومیټ مجلې له طالبانو سره د ایران او روس نوو همکاریو رپورټونو په ترڅ کې د امریکایي اندېښنو او د هیواد منتخب ولسمشر د انتظامی لپاره له افغانستان سره تړلو چیلنجونو ته کتنه نکړه. د دوانو مقالو مهمې برخې د ملیحا میرزاده ناورو.
ټایمز اف انډیا ورځپاڼه لیکي چین ویلي د خواوشا $6 بلین ارزښت لرونکي چین پاکستان اقتصادي راهداري پروژه کې د هند برخه اخستو ته تیار دي، خو په اړه یې د هند نظر معلومول غواړي. د چین بهرنیو چارو وزارت ویاندی هوا چون یینګ د یوې پوښتنې په جواب کې دا خبره وکړه. دا بیان تر هغې وروسته راغلی چې د پاکستان یو لوړ پوړي پوځي چارواکي لیفټیننټ جنرل عامر ریاض ویلي چې د ایران، افغانستان او منځنی ایشیا نورو هیوادونو په ګډون هند هم د پروژې برخوال شي سو ټولو هیوادونو ته ګټه ورسیږي. هوا چون یینګ ویل د چین لپاره دا پروژه د همکارۍ او چوکاټ دی او امید لري چې نه یوازې د پاکستان بلکې د ایشیا د ټولې سیمې په مفاد به وګرځي. هغې ویل اقتصادي راهداري د چین د ریخمو نوې پروژې یوه مهمه برخه ده او دې ته تیار دي چې د کوم درېمګړي هیواد د شاملولو په اړه له پاکستان سره سلا او خبرې وکړي، خو نور یې څه ونه ویل چې آیا په دې اړه له پاکستان سره خبرې شوې دي که څنګه. بلخوا ډیپلوماټ مجله لیکي چې له طالبانو سره د ایران او روس نورو همکاریو رپورټونو په اړه د غربي هیوادونو توجه ګرځېدلې ده. مجله لیکي له طالبانو سره د ایران د اړیکو خبر نوې نه دي، خو د ماسکو لخوا دا اعتراف په یو خطرناک وخت کې مخې ته راغلی چې په افغانستان کې د امریکا د جګړې یو مهم پړاو دی. مجله لیکي د افغانستان په مهمو سیمه ییزو مرکزونو کې د طالبانو بریا د پاکستان سربیره امریکا هم اندېښمنه کړې ده. د مجلې په خبره د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ انتظامی لپاره به دا یو چیلنج وي چې له اسلام آباد او ماسکو سره نازکې اړیکې په سم ډول وساتي او په سیمه کې د تهران جارحانه پالیسۍ په توازن کې وساتل شي. مجله لیکي د تهران لپاره دښمن افغانستان نه بلکې امریکا ده. له طالبانو سره ایران کولی شي چې له تهران نه د امریکایي ځواکونو توجه بلخوا واړوي. مجله لیکي په عین حال کې اسلام آباد هم نیغ په نیغه له واشنگتن سره مخامخېدل نه غواړي، خو هدف یې دا دی چې افغانستان یې د کنټرول لاندې وي. بلخوا ماسکو هم د امریکا کامیابیانې بې معنی کول غواړي، که هغه په افغانستان کې وي، په شام کې او که په منځني ختیځ کې. مجله دا د ټرمپ او د امریکا د پارلمان غړو ذمواري بولي چې څرنګه افغانستان د ماسکو، تهران او اسلام آباد نه بچو ساتي، خو په داسې یوې طریقې سره چې امریکایي ولس او د دغه هیواد مفاد خوندي وي.
مشال رادیو، ستاسو په خوخه، ستاسو په ژبه.
د اسوسییټډ پریس په یو رپورت کې راغلی چې د امریکا منتخب ولسمشر ډانلډ ټرمپ د خپلې خیریه ادارې د ختمولو اعلان کړی دی. دا په داسې حال کې دا چې د نیویارک لویا سارنوالی د دغې خیریه ادارې لخوا د ټرمپ انتخاباتي کمپاین ته د ګټې رسولو د تورونو تحقیقات کوي. د دې رپورت مهمې برخې زموږ د همکار منور شانه.
د اسوسییټډ پریس خبری ایجنسی دا رپورت وایي د امریکا منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د خالی په ورځ د خپلې خیریه ادارې ټرمپ فاونډیشن د ختمولو اعلان وکړ او خپل وکیل ته یې دغه کار په قانوني توګه د سرته رسولو عمل وسپاره. نوموړي ویل ټرمپ فاونډیشن د یو شمېر خلکو سره خېګړې کړې دي، خو اوس نه غواړي چې دغه اداره یې د ولسمشرۍ د ذمواریو ترسره کولو په لاره کې خنډ جوړ شي. د دې رپورټ تر مخه ډونلډ ټرمپ ویلي چې دغه اداره د ګټو د ټکر د مخنیوي لپاره ختموي. د امریکایي قانون لاندې په اعلی حکومتي چوکیو کارکونکي کسان نور داسې روزګارونه نشي کولی چې له خپلې چوکۍ ورته د ګټې رسولو امکان وي. ټرمپ ژمنه کړې چې اوس یې د ولسمشر په حیث خپل ټول وخت د هیواد او هیوادوالو مشکلاتو ختمولو ته وقف کړی دی. بلخوا د نیویارک لویه سارنوالی د ټرمپ فاونډیشن په اړه د هغو میډیایي رپورټونو څېړنه کوي چې پکې تور لګول شوی یا د ادارې د ټرمپ انتخاباتي کمپاین ته مالی ګټې رسولې دي، خو سارنوالی وایي ټرمپ فاونډیشن تر هغې نشي ختمېدلی تر څو چې دغه تحقیقات مکمل شوي نه وي. هلته د ټرمپ مخالفه ډیموکراتیک ګوند قامی کمیټې ویلي د خیریه ادارې د بندولو اقدام کافي نه دی، بلکې ټرمپ ته پکار دی چې له خپلو کاروباري ادارو نه هم لاس په سر شي او دا راز د ګټو د ټکر د قانون د سرغړونې اندېښنه ختم شي. منتخب ولسمشر ډونلډ ټرمپ د انتخاباتي کمپاین پر مهال په هیلری کلینټن ډېرې نیوکې کړې وې چې د خارجه چارو د وزیر په حیثیت خیریه ادارې کلینټن فاونډیشن ته ګټې رسولې دي. ټرمپ په اخیری ولسمشریزه مباحثه کې له نوموړي غوښتنه کړې وه چې د مستحقو او بېوزلو خلکو د خیر ښېګڼې لپاره راغونډې کړې پیسې دې واپس کړي، ځکه چې هغه د دغه مقصد لپاره نه استعمالېږي. ډونلډ ټرمپ د خپل خیریه ادارې د ختمولو نه یو ورځ وړاندې خپل زوی اریک ټرمپ هم منع کړو چې د اریک ټرمپ فاونډیشن لپاره د چانده نه راغونډوي. له هغې وروسته ډونلډ ټرمپ په خپل ټویټر پاڼه یو پیغام کې وویل د ده زوی اریک د کینسر په رنځ اخته ماشومانو لپاره خیریه اداره چلوله، خو د ولسمشر جوړېدو نه پس دی هغه ته د ګټو د ټکر د قانون له وجې د دغه کار اجازه نشي ورکولی. ډونلډ ټرمپ په خپل ټویټر پیغام کې په دې خبره د افسوس سرګندونه کړې ده.
تاسو مشال رادیو ته غوږیدونکو، یو شمیر افغان سیاسي او امنیتی کارپوهان په مولا عبدالسلام ضعیف باندې حمله د پاکستان او د هغه هیواد ته د وفادارو کسانو کار ګڼي. دوی په دې باور دي چې افغان حکومت سره د ضعیف ته همکاري لیدلورې او د سولې د خبرو ملاتړ دریز د دې لامل شوی دی چې هغه تر ګواښ لاندې راشي. پاکستان لا په دې اړه سندې دی ویلي، خو په خوای دا ډول تورونه رد کړی دي. دا سرګندونې له هغې وروسته کیږي چې د جمعې په ماخام موټر سایکل سپرو کسانو د ملا عبدالسلام ضعیف په کور حمله وکړه، خو هغه ته پکې څه زیان نه دی اوښتی. تفصیل د یوسف زدران نه.
یو شمیر سیاسي او امنیتي کارپوهان پاکستان او په هغه هیواد پورې تړلې ډلې پر ملا عبدالسلام ضعیف باندې د حملې مسؤل ګڼي، وایي چې پاکستان د خپلو ګټو لپاره له هیڅ ډول حملو دریغ نه کوي. له دې ډلې یې جاوید کوهستاني په دې باور دی چې له افغان حکومت سره د ملا ضعیف د لیدلوري څرنګوالی او یو ډول همکاري د دې لامل شوي چې هغه تر ګواښ لاندې راشي. دی وایي د دې یو عامل د ملا عبدالسلام ضعیف داسې څرګندونې وي چې تر ډېره یې د سولې د عالي شورا سره اړیکې لرلې. هغه فعالیتونه چې په کابل کې لرل او یا یې له نورو طالبانو سره اړیکې لرلې، ورو ورو دې لوري ته تلل چې طالبان د پاکستان په اړه بدبینه شي. هغه د افغان دولت یو ډول همکار او ملاتړی و چې په کنفرانسونو کې ګډون کاوه او خپل لیدلوری یې ډېر واضح بیانوه. زما په نظر د هر څه د پاکستان استخباراتو نه شو برداشت کولی، او دا حمله یې د خپلو مزدورو شبکو او ملاتړو په مټ په ملا عبدالسلام ضعیف کړې ده. بل افغان کارپو احمد سیدی هم وایي چې د ملا عبدالسلام ضعیف په کور برید د دې ښکارندویي کوي چې له طالبانو جلا شوي ځینې کسان د ډاره چوونکو ډلو لخوا وویرول شي. له دې سره دا څېړونکي له وسلوالو طالبانو سره د سولې خبرو ته د نه رسېدو یو دلیل هم دا ډول ګواښونه ګڼي. وایي هر کله هم چې طالب ځینې مشران خبرو ته لیوالتیا ښیي، له ګواښ او حملو سره مخ کیږي. دا څرګندونې له هغې وروسته کیږي چې د جمعې په ماښام دوه موټرسایکل سپرو وسلوالو د کابل د بګرامو په کمری نومي سیمه کې د ملا ضعیف پر کور حمله وکړه. په دې حمله کې د ضعیف یو ساتونکی وژل شوی او خپل ضعیف په کور کې نه و. ملا عبدالسلام ضعیف وویل چې د برېښنایي ایمیلونو او پیغامونو له لارې هم ګواښل کیږي، ولې نه پوهیږي چې دا د چا کار دی.
خو د چا سره شخصي دښمني هم نه لرم، او داسې یو سیاسي جهاد کې کار هم نه کوم. یو نه د حکومت سره کار کوم، نه به یو بل جهاد سره کار کوم، یوازې علمي او خیریه کارونه کوم چې وخت مې ورسېږي. نو داسې څوک نه سم مشخص کولای چې دا کار چا وکړي، ولې وکړي او د څه دپاره وکړي.
کابل پولیس وایي چې وسلوال حمله کوونکي له سیمې په تېښته بریالي شوي، خو د نیولو لپاره دوی خپلې هڅې پیل کړې دي.
او رازو د افغانستان په اړه یو بل ریپورت ته. د افغانستان د آزادو رسنیو د ملاتړ اداره نه 2018 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال ګرځولی دی. د دې ادارې لخوا وړاندې شوی شمیرې ښایي چې په روان میلادي کال کې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی 440 پیښې چې 44 پکې د دوی د وژلو دي ثبت شوي دي. په داسې وخت کې افغان چارواکي بیا وایي حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره ځانګړي اقدامات کړي دي. په اړه یې تفصیل د خان محمد سین ناورو.
د افغانستان د آزادو رسنیو ملاتړ اداره نوی وایي چې په افغانستان کې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی پیښې د تیرو کلونو په پرتله زیاتې شوې دي. د دې ادارې اجرایی رئیس مجیب الله خلوتګر وویل چې 2018 میلادي کال د تیر کال په پرتله د افغان خبریالانو لپاره یو خونړی کال و. ده وویل په روان کال کې د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی 440 قضیې ثبتې شوې چې د خبریالانو او د رسنیو د کارکوونکو د وژلو ولس پیخ پکې هم شامل دي.
تلور سوا و شل د خشونت قضیه نه زیات په افغانستان کې په سږ کال کې واقع شوی ده. د پروس کال په پرتله تلور زله د خشونت قضایا ډیر شوی ده. پس قضیه سه زمون په دفتر کې ثبت شوی ده. سوارلس د قتل قضیه ده.
دا په داسې حال کې ده چې په تېرو شپږو میاشتو کې د لوګر د پیغام راډیو مسؤول مدیر نصیر مدثر، په هلمند کې د آریانا ټلویزیون خبریال نعمت الله زهیر، په زابل ولایت کې د ملي راډیو ټلویزیون خبریال یعقوب شرافت، او د امریکا د ملي راډیو خبریال ګیلکی او د ده همکار ذبیح الله تمنا وژل شوی دی. سربیره پر دې د روان میلادي کال په لومړیو کې د تلو ټلویزیون د کارکونکو پر موټر ځانمرګی برید شي، اته کسان پکې وبژل شول او سباندې شل پکې ټپیان شول. د خبریالانو پر وړاندې د زور زیاتی بله مهمه پیښه ده. د افغانستان د رسنیو د بازار په نوم بنسټ وایي چې دغه وژل شوي د دوی د دندو په تړاو تر برید لاندې راغلي دي. همدارنګه د بې پولې خبریالانو سازمان په دې وروستیو کې په یو راپور کې ویلي چې 2016 میلادي کال د افغان خبریالانو لپاره تر ټولو خونړی کال و چې ولس خبریالان او د رسنیو کارکونکي پکې وژل شوي دي. افغان خبریال ممتاز بهیر وویل چې د خبریالانو د خوندیتوب لپاره په کار ده چې حکومت ورته یو ځانګړی بنسټ جوړ کړي.
زه د یو خبریال په توګه په خپله کاري ساحه کې مسؤلیت نه لرم. کله چې له دفتره بهر وزم په ساحه کې په رښتیا ویریږم. په ډیرو مواردو کې لیدل شوي دي چې خبریالان له تاوتریخوالي سره مخ شوي دي. زما هیله او توقع د حکومت نه ده د افغانستان د خبریالانو دپاره یو ځانګړی بنسټ، امنیتي بنسټ باید مسؤلیت په غاړه واخلي چې مسؤلیت خوندي وساتي.
که څه هم د خبریالانو ملاتړ بنسټونه د وضعیت له خرابوالي او د خبریالانو د خوندیتوب په اړه اندېښنې لري، خو د ولسمشر د ویاند مرستیال شاه حسین مرتضوي د شنبې په ورځ وویل چې حکومت د خبریالانو د خوندیتوب لپاره لازم اقدامات کړي دي.
اوریدونکو، ای پی خبری ایجنسی لیکي په پاکستان کې دا وخت شل لکه انسانان د نوي دور له غلامۍ سره مخ دي. دا کسان زیاتره د خښتو په بټیو او پټو کې د پور یا قرض خلاصولو لپاره له کلونو راهیسې کار کوي، خو قرضې یې نه خلاصېږي بلکې لا نورې زیاتېږي، او همداراز په دوی کې بیا ځینې پر دې مجبوره شي چې خپلې لوڼه په دغه قرضه کې ورکړي. تفصیل د اسرار عالم مومن ناورو.
رپورٹ پر دې شروع کیږي. یو هندو مذهب جنۍ جیوټی چې یوازې د 14 کال وه، کورنۍ یې د 1 لک روپو پور نشو ورکولی او قرضداري په زوره ځان ته واده کړه. د نوموړې مور امریکا شي دا مني چې لور یې د نه ختمېدونکي قرض قیمت ادا کړو. امری وایي چې دی او خاوند یې کله په پټو کې مزدوري پیل کړه، نو د ځمکې مالک څخه یې 50,000 روپۍ قرض واخیست، خو د مزدورۍ کولو باوجود قرض د ختمېدو پر ځای لا نور زیات شو، ځکه چې پر دې قرضه دوی سود اهم ورکړو. په رپورټ کې راغلی چې په جنوبي پنجاب کې د عامه خبره ده چې مزدوران له زمیندارانو څخه لږه قرضه واخلي او بیا ټول عمر د دغه زمیندارانو لپاره په پټو کې کار کوي، خو قرضه پرې د کمېدو پر ځای لا پسې زیاتېږي. همداراز د امریو د هغې د لور په څیر میرمنې بیا دغه قرضو قیمت ادا کوي، او د ځمکو مالکان یې په زور ځان ته ودوي، یا پرې کورونو کې کار کوي او یا پرې جنسی کاروبار کوي. د هندو مذهب جنۍ جیوټی مور وایي هغه څو وارې د خپلې لور د خوشي کولو لپاره پولیسو او عدالت ته ورغلی، خو هیڅ ځواب ورته نه دی ورکړل شوی. نوموړې وایي یو باسره زمیندار د دې لور په زوره مسلمانه او خپله دویمه ښځه یې جوړه کړه. په رپورټ کې راغلي نړیوالې شمیرې ښایي دا مهال څه باندې 400,000 پاکستانیان د نوي دور له غلامۍ سره مخ دي. پر دوی تشدد کیږي او په زنځیرونو کې تړل شوي وي چې ونه تښتي. دوی هیڅ حقونه نه لري. د جنوبي ایشیا پارټنرشپ په نامه یو سازمان وایي هر کال شاوخوا 1,000 غیر مسلمه جنکۍ چې زیاتره پکې عیسایي او هندو مذهبه وي په زوره له کورونو بوتلل کیږي. په رپورټ کې راغلي دي کوم باسره خلک چې په زوره انسانان خپل غلامان جوړوي، له هغو څخه پولیس هم ویریږي او پر ضد یې کوم ګام نشي پورته کولی. رپورټ زیاتوي جیوټی چې اوس مسلمانه شوی او نوی نوم یې فاطمه دی، هغه او خاوند دواړه یې ورته تورونه ردوي او وایي چې دوی په خوښه واده کړی.
د سولې پر لور
خپله خاوره.
یو ناسا بدرازو شو په بس دغه مړی مراده وسمال ته دومره پراته
ولې ظلم چې ولې بیا دې
هر طرح کرے بدرنګ زکه چې دا غمینه نشون د سرنسته دا
غلط فهمی ده چې په ګولو باندې با نظریه سوچ او فکر چې کنده ختمیږي
موږ ته دې امید نور نه غوړي چې موږ به ګنا ځمنه کتابتون ته کینی ټول ته خپل فالو غوړي چې نور ور باندې
دا د سولې आवाज ده
د سولې پر لو
د خپل منځي او شخړو د حل سولېزې چارې او د خپل حقونو لپاره د عدم تشدد لارې څه دي
په دې اړه د بشیر غواش د سولې پر لور خبرونه د هرې دوشنبې یا ګل او هرې یک شنبې یا اتوار په ورځو له مشال ریډیو ووري
مشال رادیو ته غوښتونکو ننګرهار ته له پاکستان راستن شي افغان کډوال د سرپناه لستونزې شکایت کوي دوی له حکومت نه غواړي چې د سرپناه بندوبست ورلا وکړل شي بلخو افغان چارواکي وایي چې د راستن شو کډوالو لپاره د یو خارګوټي په جوړېدو لاس پورې کړی دی چې ډېر شو زرو کورنیو ته به پکې ځای ورکوي په دې اړه نور تفصیل د جلال آباد نه د مشال رادیو خبریال باز محمد عابد راکوي
ننګرهار ته له پاکستانه راستانه شوي کډوال چې په جلال آباد ښار سربیره په بیلابیلو ولسوالیو کې د کرایه په کورونو کې میز شوي له حکومت نه غواړي چې د کورونو لپاره دې ورته نمرې ورکړل شي محمد طاهر چې د کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ دی او اوس د ننګرهار خیوي ولسوالۍ کې د کرایه په کور کې اوسیږي مشال راډیو سره په خبرو کې وویل
دلته چې رالو دا محترم زموږ د صدر صاحب نه دی اشرف غنی دی ویلي چې دیو ته به ډالرې ملاویږي دیو ته به نمرې ملاویږي دا شی ملاویږي هغه شی ملاویږي دلته موږ ته سم ملاونه
شو نادر شاه په نوم یو تن چې تازه له پاکستان نه خپل هیواد ته راستون شوی د سرپناه لستونزې شکایت کوي
پرونه مونږ نه لرو رښتیا خبره مونږ د ننګرهار ولایت دی د درنورې اوس چې زو بس بل چې امینه کې بدن نه کیو فکر دشته او هغه روس چې اوازه ده چې ځایونه ورکوي که بس ځایونه نمرې شروع شو بیا ولاړ شو هغه نمرو ته بس دا مسله ده
د ننګرهار د کډوالو او راستنیدونکو چارو رئیس غلام حیدر فقیرزیا وایي چې راستنو شوو کډوالو سره په تورخم کې د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې تر څنګ نقدي مرستې هم کیږي او د سرپناه لپاره یې د یو خرګوټي د جوړېدو چارې پیل شوي چې ډېر زره کورنۍ به پکې ځای په ځای شي
پنځه لکه او شپېته زره څخه زیات وګړي راغلي دي تقریبا اتیا پنځه فیصد دغه ننګرهار ته راغلي
دی وایي د تیرو دوه میاشتو راهیسې له پاکستانه د راستنیدونکو غیر راجستر کورنیو سره د خوراکي او غیر خوراکي توکو د مرستې تر څنګ د کورنۍ له هر غړي سره درې نیم زره افغانۍ نقدي مرسته هم کیږي باز محمد عبید مشال راډیو جلال آباد
امن مینا او ورورولي
پښتانه او خدایي خدمتګاری
ایا پښتانه په رښتیا جنگیالي دي
او د دروغو گواهی لپاره د یو لښت خاورې لپاره د سړي سر دا ورته څنګه ښکاري دي
آیا جنگ د دې خاورې قسمت ده
پیړې پیړې پورې دا ادم تشدد په بدن چې دا زموږ خاورې کې حاکم پاتې شوی دی چې غالب
د سولې او خپلواکۍ لپاره مبارزه او قرباني
وای که مونږه دا چې دوی ته خدای خدمتګار ونه وکړې نو بچې نن به تا تعلیم چرته نن به تا دې او ټاک چرته
حال ته بادشاہ خان مال یو کافی را کو ته دې لیکل کوم ما خو سبق نه دی ویلې په پښتو نه ته بیا څه په خواره ځای خو دې
د هر څه د مشال ریډیو په خبرونه مشالونه کې
د شاهین بنيري سره د هر ګل او زیارت پورس
تاسو مشال رادیو ته غوږیوریدونکو د روانې خبرونې په پای کې اوس هم د راشد خان په غږ کې ادا سندره اورو
رانا مخوانت سرو سرو پیزوان اس میں ڈیرا غریبی داشن خالے صبر وکڑا خدای برا ولی دوران اس میں سخت ناچاری داشن خالے اس میں سخت ناچاری داشن خالے سرو سرو پیسوان اس میں ڈیرا غریب خالے سفر وکڑ خدای برا بلی دوران زما سخت نا چاری داشن خالے زما سخت نا چاری داشن خالے لیدلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان مالی دلی دسرو زرو بازار جوڑا بی پکی نکی ہم پیزوان لاس میں بند سڑوں میں ڈیر دے پریشان دستا حسن خود دولی داشن خالے سبر وکڑ خدای برا بلی دوران اس میں سخت نا چاری داشن خالے اس میں سخت نا چاری داشن خالے
تاسو مشال رادیو ته وګورئ د رواني خبرونې په پای کې یو ځل بیا زموږ د همکار اسرار عالم مومن نه لړن خبرونه اورو.
نن په کوهاټ کې یوې جلسې ته په خپله وینا کې د جمعیت العلماء اسلام ډلې مشر مولانا فضل الرحمان تور پورې کړ چې د ترک انصاف په مشرۍ د خیبر پختونخوا حکومت په درغلیو یا اداري فساد کې ککړ دی خو پاکستان ترک انصاف ګوند لا هم پر دې رات شوی دی. ویلي په چین پاکستان اقتصادي راهداري کې د پښتنو حق ترلاسه کولو لپاره د ترک انصاف مشر عمران خان جلسه پای ته رسیدلې. نن په صوبې کې جلسې ته په خپلو ویناو کې عمران خان د خیبر پختونخوا وزیر اعلی فیروز خټک او صوبې اسمبلی سپیکر اسد قیصر پر دې خبر ټینګار وکړ چې په اقتصادي راهداري کې د وړو صوبو ته خپل حقونه ورکړل شي. پښتانه او بلوچ سیاستوال تور لګوي چې پاکستان مرکزي حکومت د دوی له سیمو د تیرېدونکې لارې صنعتي زونونه پنجاب ته اړولي خو د مسلم لیګ نون حکومت دا نه مني. پرون په اسلام آباد کې خبریالانو سره په خبرو کې د پاکستان کورنو چارو وزیر وویل چې د پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری د وفاهمت یا ډیل په نتیجه کې هیواد ته نه دی راستون شوی. د پاکستان پیپلز ګوند شریک مشر آصف علي زرداری اتلس میاشتې له ملکه بهر پاتې کېدو وروسته د جمعې په ورځ هیواد ته راستون شو. د پاکستان په ګډون نن په ټوله نړۍ کې عیسایان خپل مذهبي تهوار کرسمس مانځي. پیښور کې هم د لړکې غونډې شوي چې پکې د مدني ټولنو ځینو مسلمانانو غړو اهم برخه درلوده. افغان ځای چارواکي وایي په لغمان ولایت کې نن د سړک غاړې بمې چاودنې لږ تر لږه دوه ملکیان وژلي دي. د روسیې دفاع وزارت وایي نن د دوی په راپریوتې پوځي الوتکه کې هیڅوک نه دي بچ شوي. په الوتکه کې دوه نوي کسان سپاره وو چې پکې د مشهوره پوځي موسیقۍ بینډ څلور شپېته غړي هم وو. دوی د نوي کال خوشحالیو لمانځلو لپاره په یو میوزیک کنسرت کې د ګډون لپاره شام ته روان وو. د غلوته کنن سهار وختي لپوڅه کېدو لګشي بورستا په تور سمندري کې پریوته دغه وزارت په وینا د غلوته کې په سپلو کې نه روسی خبريالان اهم شامل دي.
اوریدونکو د مشال رادیو پروګرامونه په دې ځای ختمیږي. زه فرخنده اسد د خبرونو ویان اسرار عالم مومند زمونږ تکنیکی همکار اسحاق امیری درنه اجازت غواړو. تاسو هم پر دې سپو ډیو رادیو اوریدلی شئ. زمونږ لاړه خې د خدای پامان او وختونه بخیر.